بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دی خبرونه کې چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه او مطالب لرو، زه سلطان محمد سرور تاسو ملګریم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره کومک کوي. پیل کې باید د دې ساعت مهم خبرونه واورو او بیا به ریپورتونو ته مخه کړو.
جمهور رئیس کرزی نن د څلورو هیوادونو په سرمشري زغونډه کې د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ولاړ. په هرات ښار کې نن د ازادي رادیو خبريال د امنیتي ځواکونو لخوا وحل شوی. د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید ټول افغانان وڅاري. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او چین باید د ایران د هستوي طاقت مخالفت وکړي. پورا خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د سرمشریزې په څلور اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته روان شو. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د تاجکستان په دې غونډه کې به د څلور وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د نورو موضوعاتو ترڅنګ په سیمه کې د انرژي په اړه هم خبرې اترې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسان به په یو درې اړخیز غونډه کې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت، د درې اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د ښه ګاونډیتوب په حق له هم خبرې وکړي. د جمهوری ریاست په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس کرزی به په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېږدي او د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره به په جلا توګه هم وګوري. په هرات ښار کې نن له غرمې مخکې کله چې د ازادۍ رادیو خبريال د یوې مظاهرې څخه راپور جوړاوه د امنیتي ځواکونو لخوا سخت وهل شوې دي. په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال شرف الدین ستانکزی وویل چې د یو ساعت لپاره د پولیسو لخوا بندي هم شو، خو وروسته د سیمه ایزو خبريالانو په هڅه او هان بیرته خوشې کړی شو. د هرات والی ډاکټر یوسف نورستانی په هرات کې سارنوالۍ ته حکم ورکړی چې د ازادۍ رادیو د خبريال شرف الدین ستانکزی د وهلو موضوع د پټینګ وڅېړي. په عین حال کې د آریانا د خصوصي ټلویزیون مسؤول قدیر مرزایی وویل چې د هرات د نن ورځې د مظاهرې په محل د دوی یو خبريال او کمرمین هم وهل ټکول شوی دی. ازادۍ رادیو په هرات کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خپل خبريال وهل او تهدید سخت غندي او له دولتي چارواکو څخه غواړي چې د خبريالانو مسؤلیت او ساتنې ته ډیره پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون وایي که په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره نشي، نو خلک به د راتلونکي حکومت په اړه بې باور شي. د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون مشر سیما سمر نن خبريالانو ته وویل چې باید هڅه وشي ترسو راتلونکي انتخابات له هر پلوه په منظم او عادلانه توګه ترسره شي. سیما سمر غوښتنه وکړه چې باید ټول افغانان د افغانستان په هر سیمه کې د انتخاباتو له پروسې څخه په ټینګه څارنه وکړي او د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ځانونه مسؤول وبولي. د جمهوری ریاست کاندید سید جلال کریم د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې نن په پکتیا کې له خلکو نه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې له د سخم لاټړ وکړي. له سیمه زمونږ خبريال خبر راکړ چې ښاغلی جلال نن له غرمې مخکې د ګردیز په ښار کې وګرځید او خلکو ته وویل کچېرې په راتلونکو انتخاباتو کې د ترایې ورکړي، نو دای هرومرو عدالت چینګوي او د خلکو د هوساینې لپاره به هلي ځري وکړي. د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدان له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي، خو په دې که ځینې کاندیدان وایي چې دوی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بوولو لپاره لازم امکانات او مالی بودیجه نه لري. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 10 افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 602 افغانۍ. د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له جانقا الکوزي څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس عراق ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې نن د هیواد په شمال کې د کوردانو نیمه خود مختاره سیمه وکتله. ګیټس په اربیل ښار کې د کوردستان د سیمه ایز حکومت رئیس مسعود برزانی سره وکتل. برزانی وایي د شنبه د ورځې انتخاباتي ګټلې دي. کوردان د تیلو د زیرمو او د کرکوک ښار په سر له بغداد سره په لانجه کې دي. د امریکا دفاع وزیر پرون د بغداد په جنوب تلیل کې د امریکایي ځواکونو اډې ته لاړ او وروسته یې په بغداد کې د عراق له صدراعظم نوری المالکي سره وکتل. ګیټس وویل متحده ایالات چمتو دي چې د ځمکو او د تیلو د زیرمو په سر د لانجې په حل کې مرسته وکړي. د وویل ټول اړخونه باید له شخړو پرته خپل مخالفتونه حل کړي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ری اودرنو خبرداری ورکړی چې د تیلو او ځمکو په سر د کردانو او عربو ترمنځ تاوتریخوالی د عراق ثبات ته ستر ګواښ دی. د قرغزستان پولیسو نن په بشکک کې د هغو مخالفینو مخه ونیوله چې غوښتل یې د تېرې اونۍ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو په ضد مظاهره وکړي. د خبري رسنیو خبریالان وایي شاوخوا سل تنه د بشکک په یوې برخې کې راټول شوي ول او د مخالفینو د مرکز په لورې د لاریون هڅه کوله خو پولیسو ډېر ژر خواره واره کړل. د مخالفانو یو ویان اولان مانایف وایي پولیسو دوه څلوېښت تنه مظاهره کوونکي ونیول او په زور یې په بسونو کې واچول. جمهور رئیس قربان بیک باقیف د جولای د درویشتمې نیټې په انتخاباتو کې د رایو په سلو کې شپږ اویا ګټلي او د دوهمې دورې لپاره د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شو، خو مخالفان وایي په رایو کې درغلی شوي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د قرغزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو انتقاد کړی او وایي څارونکو یې په انتخاباتو کې د څو ځلي رایو او په صندوقونو کې د اضافي رایو اچولو پیښې لیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او چین باید د ایران د هستوي طاقت مخالفت وکړي. کلینټن خبریالانو ته وویل خوشحاله ده چې چین هم د ایران د هستوي طاقت د ترلاسه کولو په اړه له امریکا سره ګډې اندېښنې لري. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزیر تیمیتو ګیتنر وایي چین له امریکا سره ژمنه وکړه چې کورنۍ تقاضا به زیاته کړي او د نړیوال اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره به ګډ کار وکړي. ګیتنر او هیلری کلینټن په واشنگټن کې د چین او امریکا ترمنځ د جګې ساتې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبرې کولې. په ایران کې د بشري حقونو د فعالې شادي صدر مدافع وکیل له زندان څخه د نوموړی خوشې کېدل تایید کړي. د صدر مدافع وکیل محمد مصطفی اعتماد ملي ورځپاڼې ته ویلي نوموړی فعاله پرون د 500 امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې شوې ده. صدر چې په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع په کار کې پیژندل شوې فعاله ده د جولای په 18 نیټه نیول شوې وه. صدر د هغو 140 تنو بندیانو په ډله کې ده چې پرون د ضمانت په بدل کې له بنده آزاد شول. د ایران د قضا مشر آیت الله محمود هاشمي شهرودی د دوشنبه پر ورځ ویلي وو هغه بندیان چې سخت تورونه پرې نوي لګول شوي باید د یوې اونۍ په موده کې له بنده آزاد شي. د هسپانیې په شمالي ښار برګوس کې نن د موټر یوه بمي چاودنه وشوه او یو شمېر پولیس پکې ټپیان شول. پولیس وایي چاودنه د ملکی ګارد قاغوشونو ته نږدې شوې ده او شپږ څلوېښت تنه پولیس پکې د ښیښو د ټوټو په واسطه ټپیان شوي دي. پولیس وایي په دې چاودنه کې ممکن د باسک بلتون غوښتونکي ډلې لاس وي. باسک ډله له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د هسپانیې په شمال او د فرانسې په جنوب کې د یو خپلواکه دولت جوړولو لپاره مبارزه کوي او په شخړو کې له 800 زیات کسان وژل شوي دي. او د غوریانو یوه جلا وطنه مشر رابعه قدیر وایي د چین په لویدیز ولایت ژینجینګ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په جریان کې شاوخوا 10 غوریان تریتم دي. رابعه قدیر دا خبره له جاپان څخه د کتنې په مهال کړې او جاپان ته د سفرې د پیکینګ چارواکي سخت په غوسه کړي دي. رابعه وایي د ژینجینګ د شخړو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غبرګون په اړه هم ډېره خواشي نه ده. دې د شخړو په اړه د یوې نړیوالې څېړنې کاږ وکړ. چین په رابعه قدیر تور لګوي چې د غوریانو د شخړو اور ته لمن وهلی خو دې دا تور رد کړی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
وخت د غرمې 2:08 درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو په منځنۍ صفحه 1290 او اف ام 100.5 اوریدای شئ. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیل لرو. د امریکا او برتانیې چارواکي نن د افغانستان، ایران او منځنی ختیځ په اړه خبرې کوي. افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخ ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې یوې غونډې ته داسې وویل:
ما انتظار داریم کردن بیشتر از 90 هزار نیروی
مکتمل روش شاوخوا 90 زره نړیوال 15 90 زره د ملي اردو او شاوخوا 90 زره د ملي پولیسو ځواکونه له نورو ځواکونو سره یو ځای چې تر ډیره نه پیژندل شوی ځواکونه دي او دا ټول شاوخوا درې لکه ځواک جوړوي د انتخاباتو په امنیت کې برخه واخلي
په لوګر کې د یو نوي سړک د جوړولو کار پیل شو چې د ځاځیو لارې کورمتا او د ازرې لارې ننګرهار ته غځي
د ځازه ولسوالۍ نه کار عملا جریان لري چې دا سړک تړاو پیدا کوي د ترې منګل یادې نري کوتل ته او دا د ازرې ولسوالۍ نه ولسوالۍ نه د ننګرهار ولایت د سړک لار باندې همداسې و
دا د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل وو بلخوا د مالی کرنې او سوداګرۍ وزیرانو په کونړ کې یوې غونډې ته وویل چې د غرنیو وهل شویو لرګیو د انتقال زمینه به برابره کړي هسپانیې د بادغیس د کلتوري ودې لپاره یو میلیون ډالر مرسته کړې نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو د اونیز ګردي میز بحث د انتخاباتو د امنیت مسأله چلی راسره پاتې شي ټاکل شوی ده چې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان منځنی ختیځ او ایران په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي د دوی د خبرو په حق له د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس ریپورت اسمت څاروان اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې لخپل برتانوي سیال سره د افغانستان، ایران، شمالي کوریا او منځنی ختیځ په حق له هر اړخیز خبري کوي. له واشنگتن څخه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخي مقامات وویل د هیلری کلینټن او ډیوډ ملیبند خبرو اعلان وروسته لدی وشو چې د برتانیا د بندنیو چارو وزیر پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د برتانیایي ځواکونو حضور د برتانیا ملي ګټي خوندي کوي، ځکه چې په انګلستان کې اکثره تیروري سی د سی سی په همدې سیمه یعنی افغانستان او پاکستان کې جوړ شوې دي. ملي بند سرګندونی د پی بی ایس امریکایي تلویزیون د پښتنې په ځواب کې وکړي چې په بریتانیا کې شوه نظر پښتنه شي چې اکثر انګریزان له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو غوښتن کوي او وایي چې دا جګړه ګټل کېدای نه شي. په بریتانیا کې له یو نظر پښتنې سره سم اکثره برتانویان د دې پلویان دي چې له افغانستان دي د دوی عسكر ژر بیرته وایستل شي. د کامبرس له نظر پښتنې سره سم چې د انډیپندنت ورځپاڼې په پرونی غنه کې خبره شوه په سلو کې 250 پښتل شوی او کسانو ویلي چې له افغانستان باید برتانوي سرتیري راوېستل شي، خو په سلو کې 340 نور د دې پلویان ول چې د دوی عسكر دي په افغانستان کې پاتې وي. په نظر پښتنې کې 15% پښتل شوی او کسانو باور درلود چې په افغانستان کې مش برتانوي سرتیری شی وسدی او وسایل نه لري، خو له دې سره سره په سلو کې شپې تو ویلي چې فکر نه کوي افغانستان ته به د نورو ځواکونو د استول اړتیا وي. یوازې 15% ویلي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د ملاتړ لپاره دي نور عسكر ولېشل شي. ډیوډ ملیبند او هیلری کلینټن به پر خپل منځي مسایلو منځني ختیځ او د غرض د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم وشخي شي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د تلفاتو شمیر یو سلو یو نیویتنو تر رسیدلې، خو پر روانه جولای میاشت کې په یوازې توګه ټول ټال 22 تنه برتانوي سرتیري وژل شوې دي. په دې حساب دا میاشت په تیرو اتو کلونو کې هم د برتانوي او هم امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی میاشت وه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت غرمې 2:00 13 دقیقې او 13 ثانیې دی. درنو اړیدونکو، دغه نوې ریپورت مو چې اوس تر لاسه کړ وای چې په کندهار کې 214 پولیسو او ملکی خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده او په زابل کې پر یو موټر چې د سر سلیب سامان یې لګداوه بریټ سوې دی. په دې اړه لسمې زموږ د خبريال ریپورت واوري.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه سوید. یو امنیتي چارواکي چې وینه غوښتل نوم او اواز یې خپور سی وویل چې په چاودنه کې وو پولیس جوبل سوید او یو موټر ویجاړ سوی ده. دغه چارواکی وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي، خو تر اوسه له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول سوي. له بل پلوه د دې ولایت په معروف ولسوالۍ کې پر یو ملکي موټر د ماین چاودنه سوید چې د موټر چلوونکی پکې وژل سوی ده. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي پر خاکریز سربیره په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې هم دولتي او ائتلافي سرتیرو ته مرګ ژوبلې د وراړولو ادعا وکړه، خو چارواکو یې خبره ناسمه وبلله. هاخوا بیا تیر مازدیګر د زابل د مرکز کلات په سپینه غبرګه کې پر یوه لارۍ موټر چې د سره صلیب سامان پکښې بارو وسلوالو کسانو برید کړی ده. د زابل امنیه قمندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې یو لارۍ چلوونکی وژل سوی او دوه نور ژوبل سوي دي. ده د پېښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور واړولو، خو د وسلوالو طالبانو ویان په پېښه بې خبري وښوده.
په کندهار او زابل کې مو د ورستیو امنیتي پیښو رپورټ واورېده. د افغانستان د مالی کرنې او سوداګرۍ وزیرانو په کونړ کې یوې غونډې ته وویل چې د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې به د غرنیو وهل شویو لرګیو د انتقال غم وخوري. له اسادآباده د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخل وال په کونړ کې د قومي مشرانو او د لرګیو د سوداګرو یوې غونډې ته وویل دولت هڅه کوي چې په کونړ کې پرتو چارتراشو ته د انتقال او خرڅلاو زمینه برابره کړي، ځکه چې په دغو لرګیو د ګڼو افغاني سوداګرو په میلیونونو افغانۍ بندې دي.
په سلو کې د لرګیو مساله چې کومه ده، د کونړ د خلکو شتمني، د زمونږ شتمني، د ملي شتمني ده، او دا نن سبا د خاورو لاندې خوري کیږي. هم د موږ طرفدار نه یو، په یعنی وخت کې یو غټ امنیتي مشکل دی چې د اسادآباد ښار ته پیښ دی. د بارو بارو لرګي چې دلته پراته دي، د دې اوبه کېدل او وتل موږ ته یو ډېره مهم مسله ده. یو اطمینان دی چې موږ چې هغه موږ نن واخیسته، چې د دغه لرګیو چتېدل به سبب د نورو لرګیو د وهلو نه کیږي. نو هماغه دی چې انشاءالله په یو جامع طرحه باندې همدا موږ ولستی کار کوو چې کابینت به وړاندې کوو. په داخل دی هفته او دوه هفتو کې به کابینې تصویب ور باندې اخلو او بیا به عملي ګام ته چو.
ښاغلی زاخل وال وایي دوی به د لرګیو د انتقال دپاره داسې لارې چارې ولټوي چې هم سوداګرو او هم دولت ته ګټه ورسوي، او هم داراز کوشش کوي چې سوداګرو ته په کونړ کې د فرنیچرو او د لرګیو څخه د جوړیدونکو وسایلو دپاره د نجارۍ فابریکې ودانې کړي. هغه وویل مالی وزارت دې ته هم چمتو دی چې په کونړ کې د لرګیو څخه له جوړیدونکو سامان آلاتو څخه مالیه وانخستل شي.
ما پیشنهاد به دا وسی چې که چېرته دغه لرګیو څخه په داخل د کونړ کې استفاده وشي، فرنیچر ورڅخه جوړ شي، فرنیچر چې د کونړ څخه وځي نه په داخل د افغانستان کې نه بیرون وځي، په دې بهید نه مالیه نه وځي.
د کرهڼې او مالداري وزیر محمد اسف رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دولت غواړي چې وهل شوي ځنګلونه بیا ورغوي او شته ځنګلونه د وهلو او قاچاق څخه وژغوري، چې په دغه کار کې د قومونو او ولسونو ونډه ډیره مهمه ده.
قومونو شوراګانو په صحن باندې وساتل شي، ورغول شي، او د دې د قاچاقونه په آینده کې چلوګري وشي. د قومونو د کومک بغیر
د کونړ د ولایتي شورا رئیس مولوی عزت الله خونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې د کونړ دولتي چارواکو او قومي مشرانو راغلي پلاوي ته د ځنګلونو د ساتنې په اړه پوره ډاډ ورکړ.
افغانستان کې یو سالم او پاک او روغه اداره نه وه. اوس خلک فکار دي، خلک مصروفیتونه لري، کاروبار لري، د لرګیو نه ډېر ګټور کاروبارونه نور شته دی. بل خلک د دې احساس کوي چې دا زموږ شتمني ده، ملي شتمني ده، د دې ساتنه زموږ لپاره ډېره مفیده ده. او په خپله اوس خلک کوشش کوي چې نه لیکي وهنو ته د هیچا اراده هم نشته، د هیڅوک دلچسپي هم نه لري، او د دولت سره په دې برخه کې پوره همکاري کوي، کلک همکاري کوي. موږ دې ته کلک اطمینان ورکوو انشاءالله.
د ثور کودتا څخه وړاندې د کونړ غرونه د نخت په لوړو دنګو ونو پوښل شوي وو، چې په هیواد کې د جنگونو او ګډوډیو پر مهال د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا یې زیاته اندازه په بېرحمانه توګه ووهل شول.
له کونړ مو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورېد. د مالیې، سوداګرۍ او د کرنې چارو وزیران کونړ ته ورغلي وو او هلته سوداګرو او قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې غرنیو وهل شویو لرګیو ته به د انتقال زمینه برابره کړي. وخت د غرمې 2:18 او 40 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي اوس دولتي راډیو په ټول دغه ولایت کې اوریدل کېدای شي. په دې برخه کې اسپانیې $1,000,000 مرسته کړې ده. له سیمې په دې ارتباط او په بادغیس کې د نورو کلتوري هڅو په اړه رپورټ لرو.
د بادغیس ولایت اطلاعات او کلتور رئیس د غوی ولایت کې اوس درسنیو په برخه کې پراخه خدمتونه شوې دي. د دې ترڅنګ چې څلور بیلابیل راډیوي شبکې خبرونه کوي، سیمه کې مشت اسپانیا ولایت بیرغونه ټیم په لګښت د ای ایم یو داسې راډیو جوړه شو چې په بادغیس سربیره گاونډیو ولایتو کې هم ته ډیره بریده خلکو ته نشرات رسولی سي.
یک پروژه بسیار قوي چې در بادغیس فعال شده پروژه رادیوی موج ای ایم است.
یو لوی رادیوی پروژه په دورستیو کې ګټه اخیستنې ته چمتو سو. دا پروژه د اسپانیا هیواد په 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت د آی او ایم خیریه موسسې په تخنیکي مرسته اجرا سو. د یو کال په اوږدو کې کار تکمیل او په دورستیو کې ګټه اخیستنې ته پریښول سو. ټول بادغیس کې د نشراتو قوت لري. د بادغیس د اطلاعاتو کلتور رئیس وی 15 کاله وړاندې بادغیس کې لوی مخابراتي دستګاه څخه د رادیوي نشراتو ګټه پورته کړه، خو اوس دولتي او غیر دولتي څلور رادیوګانې په ځله پورې نشرات لري.
د 1988 کال انتخابات
وخت د غرمې 2:20 درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د انتخاباتو ریپورتونه لرو. افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ISF د ځواکونو ویاندویانو نن چهارشنبه په کابل کې یوې ګډې خبری غونډې کې وویل چې اوسمهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې د انتخاباتو لپاره یو پر امنه چاپیریال رامنځته کړی شي. نور تفصیل له کابل په ریپورت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي او تر اوسه پورې د رایې چونې شپږ زره مرکزونه تر امنیتي پوښښ لاندې راوستلې دي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ISF د ځواکونو له وایان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو هدف همدا دی چې د انتخاباتو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. هغه وویل چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 3 لک افغان او بهرني ځواکونه نت وساتي.
ما انتظار داریم کوردان بیشتر از 90000 نیروی
مکتمل روش شاوخوا 9000 نړیوال 15000 د میلیارد او شاوخوا 9000 د ملي پولیسو ځواکونه له نورو ځواکونو سره یو ځای چې تر ډیره ناپیژندل شوی ځواکونه دي او دا ټول شاوخوا 3 لک ځواک جوړوي د انتخاباتو په امنیت کې برخه واخلي. د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره د هڅې په داسې حال کې روان دي چې هم دا اوس شاوخوا 9 ولسوالۍ د دولت تر ولکې لاندې نه دي او دا ویره موجوده ده چې ممکن دغه ولسوالۍ خلکو نه کړی شي چې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو جنرال اعظم وویل چې دوی هڅه کوي چې په دغه ولسوالیو کې هم په یو نه یو ډول د انتخاباتو زمينه برابر کړي. له بل لوري په افغانستان کې د ISF د ځواکونو وایان ایرک ټریمبلی بیا وویل چې دوی هڅه کوي چې پر روانو انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې سودا باور شي چې زیات افغانان په انتخاباتو کې برخه واخیستل شي او د رای ورکولو موقع ترلاسه کړي. زه غواړم تاسو ته بیا دا په یاد کړم چې د ISF او نړیوالې ټولنې رول دا چې لا افغان دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پر روانو انتخاباتو کې مرسته وکړي. امنیت په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په وړاندې سترخن بلل کېږي او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د هیواد په کچه د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. کتونکو په دې باور دي کچېره ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو په انتخاباتو کې به د خلکو د پراخ ګډون لپاره امکانات برابر نشي او دا په خپله د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنه لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې هڅه کوي د انتخاباتو په ورځ د خلکو د پراخ ګډون لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
ګران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینه او د ګډون همرا اهمیت لري ځکه چې د ښځو او نارینه او رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی وو د بحث یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه و. په دې کانفرنس کې له ټولو هیوادوالو په 13 بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نیم لیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپل دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو، ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
وخت غرمې 2:15 او 15:15 دي. درنو اوریدونکو، تاسو د انتخاباتو د مستقل کمیسیون خبرتیا له ازادي راډیو اوریده. په غور کې امنیتی مامورین وایي چې د پساوند په ولسوالۍ کې له طالبانو سره سیمه ایزو خلکو د غنمو د عشر پر سر جګړه کړې ده. د دې جګړې په اړه د سیمې د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
د غور ولایت امنیت شورا قمندان جنرال عبدالباقی نورستانی په ټلیفون سره د هغه ولایت پساوند ولسوالۍ کې د ولسي وګړو او طالبانو ترمنځ د وسلواله نښتې حال ورکړ. پساوند ولسوالۍ کې طالبانو په زور د خلکو د غنمو په درمندونو ورغله تر څو عشر ترې ټول کړي. ځایي بزګرو له عشر نه په انکار په وسلواله مقاومت لاس پورې کړ. په نتیجه کې څلور تنه طالبان چې دوه تنه وي د ځانمرګي بریدونو واسکټونه هم په تم لرل ووژل شوه او یو شمېر نورې هم ټپیان دي. پېښه کې د ولسي وګړو هم یو مړ او دوه تنه سطحي ټپیان دي. نورستاني وویل طالبان تر دې وړاندې شهرک ولسوالۍ کې هم ورته ستونزې ولسي خلکو ته جوړې کړې وې چې میاشت وړاندې هلته هم ولسي وګړو په مقاومت لاس پورې کړ. نتیجه کې دواړو طرفونو څخه نږدې شل تنه ووژل شوه. خو د تازه پېښې د لټون او خلکو د امنیت لپاره هغه وایي سیمې ته پولیس واستول شوه.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام. ما ټول د جنگ وزانه ته دا فرمان دي چې نور نو جنگ مون کوي نور نو ټول راولې په وطن پرونو نه مخلاص کړو د پرونو نه مخلاص کړو نور نو دا شي نه دي چې جنگ مون کوي نه پراته وای نه مې انسانان وښي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د کابل د نورځي د چاپ شویو ورځپاڼو او مطبوعاتو مهم مطالب اورو.
د اراده خپلواک ورسپنه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د قمندانانو د غوښتنه راخسته چې دوی په افغانستان کې د بری لپاره نور ځواکونو ته اړتیا لري. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو په وړاندې په مخپزیت دونکو امنیتي غوښتنو تبصره کړې او لیکلې ده چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره امنیت ضروری ده. ورسپنه په جلا مطلب کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو مسله راخسته لیکلې ده چې کابل له طالبانو سره د پخلاینې په درشل کې ده. ورسپنه په خپل روسي مخکې له ایران څخه د شړل شو افغان کډوالو یو لیک هم خپور کړی چې پکه له افغان دولت څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه شوه. د هیواد دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې د روشانیانو په سیمینار تبصره کړې چې لندن څخه په کابل کې پیلېږي او لیکلې ده چې دغه نړیوال سیمینار ته د افغان پوهانو سربیره له هند او فدراتیف روسیې څخه هم پوهان رابلل شوي دي. ورسپنه په جلا مطلب کې د انتخاباتو روان بهیر څېړلې او په دې ترڅ کې د راتلونکو ولسمشر محمد دند جوتې کړې دي. د ویسا خپلواک ورسپنه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړې چې پاکستان له بیت الله مسعود سره په پټه د خبرو په حال کې ده. ورسپنه د موضوع په دوام لیکلې ده د پټو خبرو لپاره د بیت الله مسعود په خلاف ځمکنی حمله درول شوې او اسلام آباد له بیت الله مسعود څخه غوړ د ډاډ تر لاسه کړی چې په راتلونکو کې د پاکستان د پوز په خلاف به هیڅ ډول حمله نه کوي. ورسپنه په جلا مطلب کې د ولسمشر حامد کرزی په حواله لیکلې ده چې طالبان له تاوتریخوالي لاس اخلي نو له هغوی سره به خبرې وکړي. ورسپنه د ښاغلي کرزی په حواله وړاندې لیکلې ده که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو لپاره چې د طالبانو اصلي غوښتنه ده خبرو ته چمتو نه ده، خو غوړ چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د فعالیتونو د څارنې لپاره سخت قوانین جوړ کړي. د میلار من دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې د روسیې، افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه تبصره کړې چې په تاجکستان کې جوړیږي. ورسپنه لیکلې ده چې په سیمه کې روانو حالاتو د دغو هیوادونو ګټې له بل سره تړلې دي، خو په دې ترڅ کې روسیه هڅه کوي چې په سیمه کې خپل غختل حضور بیا ورغوي. د ورسپنه هم په یو مطلب کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د ولسمشر کرزی پر روسیې غوښتنې تبصره کړې او د هغه په حواله لیکلې ده چې دا خبره بل هغو طالبانو سره کېږي چې له القاعده جلا دي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپنه هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې په بادغیس کې شوه اوربان ته په اشاره لیکلې ده چې دا یو نوې نو وخت او هغه ته باید زیاته پاملرنه وشي، خو اصلاح به لیکلې ده چې د سولې پر اوستلو کې خلک اغیزناک مرسته کولی شي. د راه نجات نه دولت ورسپنه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې افغانستان د لویدیځ لپاره د بې ثمره هڅو په ډګر بدل شوی ده. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خپل دریځ مخکنه سرګن کړي، کنه نو روسه بل ستونزو سره مخ وي او د یو بد مشر لقب به ترلاسه کړي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپنه په یو مطلب کې په بادغیس کې د دولت او طالبانو ترمنځ شوه اوربند سیړل او لیکل دي چې له مخالفینو سره د خبرو لپاره دا یو ښه اقدام دی. ورسپنه په خپل سر مقاله کې دا غوښتنه کړې چې پښتانه باید د خپل کلتور او ژبې لپاره اړتیا څخه محروم نه کړي شي. ورسپنه د خپل تبصرې په دوام دا د اطلاعات او کلتور وزارت مسولیت بلل چې په دې برخه کې د پښتنو د هڅو ملاتړ وکړي. او ورسپنه په خپل نننی کارتون کې جنگي جنایتونه انځور کړي او پکې د جنگي مجرمینو د مجازاتو لپاره د ملګرو ملتونو رول ته اشاره شوه.
د کابل د نن ورځې د ورسپانو او مطبوعاتو مهم ټکي مو له ازادي راډیو اوریدل. درنو اوریدونکو، د لوګر سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داسې یو سړک کار پیل شوی دی چې د ځاځیو له لارې کورمیتا او د ازرې ولسوالۍ له لارې ننګرهار ته رسیږي. د دغه سړک کار شروع شوی دی او په دې حکله د لوګر له شاروال محمد هاشم حسین خیل سره مرکه لرو. خو اوس د استودیو سات خي چې زمونږ د وخت ورو ورو د غرمې 2:30 بجې کېدونکې دي. لومړی به د خبرونو لنډیز وورو او بیا به د لوګر شاروال مرکه په ګډه سره وورو.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې په مشیزي غونډه کې د ګډون په مقصد دوشنبه ته لاړ. د ازادي راډیو خبریال او د آریانا ټلویزیون خبریال او کمرمان نن په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شول. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي که په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره نشي نو خلک به پر راتلونکي حکومت باور له لاسه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي متحده ایالات چمتو دي چې د ځمکو او د تیلو د زیرمو په سر د لانجې په حل کې له عراق سره مرسته وکړي. د قرقزستان پولیسو نن په بشکک کې د هغو مخالفینو مخه ونیوله چې غوښتل یې د تېرې اونۍ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو په ضد مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او چین باید د ایران د هستوي طاقت مخالفت وکړي. د یو غوریانو جلاوطنه مشر رابعه قدیر وایي د چین په لویدیز ولایت جنجنګ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په جریان کې شاوخوا 10,000 یو غوریان تریتم دي. او د هسپانیې په شمالي ښار برګوس کې نن د موټر یوه بمي چاودنه وشوه او یو شمېر پولیس پکې ټپیان شوي دي.
وخت غرمې 2:00 او 1:30 دقیقې شپې. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لوګر چارواکي وایي چې له پل عالم څخه د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ او د پکتیا ولایت د ځاځیو ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د قیر کولو کار پرون سه شنبه پیل شو. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا سړک به په دې ولایت کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د تقریبا 100 میلیونو ډالرو په لګښت پوخشي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې دا سړک به له ازرې ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت او د پکتیا ولایت له ځاځیو څخه د پاکستان تر منګل ته هم قیر شي. د دې پروژې د څرنګوالي او اقتصادي اهمیت په اړه زموږ خبریال د لوګر له خاروال محمد هاشم حسین خیل سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د لوګر خاروال خاغلی محمد هاشم حسین خیل کراتو وایست چې دغه نوی سړک چې له پلرام څخه غزیږي د ازرې پلور د کوم ځای څخه پیلېږي او تر کوم ځای پورې ده، که د دې سړک خصوصیات راتو وایي، سمره اوږدوالی ده، سمره بار ده، او په کومه کوالټي یا کیفیت سره جوړیږي او د چا لخوا جوړیږي؟
لکه څنګه تاسو یاد کړل چې یو نوی سړک افتتاح شو، چې هغه د سړک د کابل ګردیز نه ترانزیت سړک نه نیول تر اخ مخیر کلی یاري د خوخي ولسوالۍ مربوط کلی پورې چې ټول 6 کیلومتره ده. عرض د سړک 10 متره ده، 7 متره سپالت یا کریزي ده، او 3 متره د دوو سړک دواړو خواو ته په شکل د پیاده رو لري.
بلې، حسین خیل صاحب، دا د اخوندخیلو کلی د خوخي ولسوالۍ اتمند د دوبندي کلی پورې غزیږي، که څنګه همدغه کلی وي؟
بله، دغه سړک ختم په دوبندي کلی باندې زیان اخوندخیل کلی ورته وایي په نوم د زیناک ختمېږي 6 کیلومتره ټول ده.
بله، مخکې داسې ویل سوي وو چې ښایي دا سړک په همدغه ډول اته د لوګر ولایت لرې پرتې ولسوالۍ ازرې ته هم وغځېږي. آیا په راتلونکي کې داسې پلان هم شته؟
د په تعقیب بل پروګرام دغه شی داسې اوس د ځاځی ولسوالۍ نه کار عملا جریان لري، چې دا سړک تړاو پیدا کوي د تېرې منګل یا د نري کوتل ته او داسې د ازرې ولسوالۍ له ولسوالۍ نه د ننګرهار ولایت د سړک لور باندې همداسې وغځېږي. دغه سړک چې اوس 6 کیلومتره طول لري، په دې کې تقریبا 500 متره استنادي ټوپي نو په بازار کې نیول شوی چې هغه په داخل کې شاید د بندي په دری کې وي. همدارنګه دا یو پلچکونه لري په همدغه مسیر د 6 کیلومتره سره کې 5 متره سلبر لري. همداسې هغه جوچې دواړه خو داخل د ساحه د سړک لري چې په داخل د کوم بازار چې مخته راځي هغه په شکل د پاخه جوړېږي. دا جوچې غیر لږ یعنی په دواړه غوړې سړک.
بله حسین خیل صاحب، پیسې د چا لخوا ورکول کیږي؟ وایي تر اوسه دا معلومه سوې چې پیسې څومره پرې مصرفېږي یا غالبا څومره پیسې به مصرف شي؟
حتما پیسې به شاید متوازی ویل سوې نه، دغه د ائتلاف قوا او کوم پروتوکول یا قرارداد شرکت سره سوې ده. د تکمیل وخت یې اتلس میاشتې په بار کې نیسي، په اتلس میاشتو کې به دغه شپږ دس کیلومتره تکمیلېږي او بهره برداري ته به سپارل کیږي.
یعنې دا
پیسې د ائتلاف قوا لخوا نه ورکول کیږي.
یعنې دا نه ده معلومه چې څومره پیسې دي؟
فکر کوم سې لس میلیونه شاوخوا کې به.
بله، نو څه ګومان کوي چې دغه سړک جوړېدو سره یو به د پاکستان ته، چې تاسو یادونه وکړه مخکې چې تالیا ترې منګل ته دا لاره پیدا کیږي د زازیو په ولسوالۍ باندې، او بل دغه راز د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ ته او له ازرې څخه بیا جلال آباد ته، په دې کې به سره لوګر له مرکز سره او ترې منګل سره او جلال آباد سره وصل سي؟ بله،
حیاتي پروژه ده په لوګر کې، لوګر نه ارتباط ورکول ته او دغه غزول د جلال آباد خواته یا ترې منګل خواته د زازیو ولسوالۍ خواته، دا یو تقریبا القوي شکل لري. ماشي دغه ما د ډیرو تجارانو او د بل خصوص د لوګر د خلکو د زازیو دغه ډیر مشکلات حل کیږي. هغه موټر سي جلال آباد یا د تورخم د کابل او مای پرد له راځي کولای سي نږدې په لوګر باندې راځي او د ورورو کې قندار او هرات او یا د پکتیا د جنوب غرب ولایتو خواته ډیر آسان باندې راځي سي، او دغه ډیر آسان ته ولري ځای ولري حیاتي پروژه ده.
د لوګر خروال محمد هاشم حسین خیل و چې په دغه ولایت کې د یو سړک د پخولو په اړه معلومات وړاندې کړل.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه ته نږدې وساتئ او د ملی یووالي تخم وکړئ.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته.
وخت غرمې 2:15 او 1:30 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو په 1290 منځنی چپه او اف ام 100.5 اوري. په برتانیا کې د کانګرس په نامه یوې تحقیقاتي اجتماعي مؤسسې د افغانستان د جګړې په اړه یو نظر پوښتنه کړې ده. کانګرس مؤسسه په 2003 میلادي کال کې کار پیل کړی او په مختلفو اجتماعي او سیاسي برخو کې تحقیقات کوي. د دې تحقیقاتي مؤسسې د سروې له جزئیاتو مو رضوان مراد خبروي.
په برتانیا کې د وې نظر پوښتنې له مخې ویل شوی دی چې اکثره برتانویان د دې ملاتړ کوي چې له افغانستان نه د دوی عسکر شیر بیرته وویستل شي. دا سروې په داسې حال کې خبره شوې ده چې له هلمند څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دوه نور برتانوي عسکر د دوشنبه په ورځ ناوخته په دې ولایت کې ووشل شول. له نظر پوښتنې سره سم په سلو کې 250 پوښتل شوي کسانو ویلي چې له افغانستان نه باید برتانوي سرتیری ووځي، خو په سلو کې 340 نور د دې پلویان دي چې د دوی عسکر دي په افغانستان کې پاتې وي. په نظر پوښتنه کې 85% پوښتل شویو کسانو باور درلود چې په افغانستان کې مېش برتانوي ځواکونه ښې وسلې او وسایل نه لري، خو له دې سره سره په سلو کې 60 ویلي چې فکر نه کوي افغانستان ته به د نورو ځواکونو د استولو اړتیا وي. یوازې 25% ویلي چې په افغانستان کې مشتو برتانوي سرتیرو د ملاتړ لپاره دی نور عسکر واستول شي. په پختل شو کسانو کې 85% ویلي چې طالبان به مات نشي، او یو درش نور بیا باور درلو چې طالبان خامخاماتيږي. د دوشنبه د ورځې له 2 شو برتانوي عسکرو سره په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د طرفاتو شمیر 191 تنو ته ورسید، خو یوازې په روانه جولای میاشت کې 22 برتانوي عسکر وشل شوې دي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د موجودیت په اړه مو په برتانیا کې د وی سروې نتایج واوریدل. وخت د غرمې 2:30 دی. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اونیز ګردای میز اوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نیکی هلی او سلامونه. زمونږ د دې اونۍ بحث په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د امنیت موضوع ته ځانګړی شوی دی. د جوزا یا خبرګول ل شپږویشتمې نیټې څخه چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه په رسمي توګه پیل شوي، نو په ځینو سیمو کې د کاندیدانو د کمپاینونو په مهال امنیتي پیښې هم شوې دي. په پنجشیر او غور کې د حمد کرزي د کمپاین په دفتر حمله وشوه. په کاپیسا کې د عبدالله د انتخاباتي مبارزو د دفتر مسؤول ووژل شو. په بغلان کې د سلام راکټي په کمپاین حمله وشوه. په کندوز کې د مارشال فهیم د موټرو په کاروان برید وشو. دغه راز د سه شنبه په ورځ کله چې جمهوری ریاست کاندید شاهنواستنی په هلمند کې په یوې غونډې کې کمپاین کاوه، د یو شمېر کسانو لخوا پرې د بوټونو گذرونه وشول. په ځینو ولایتونو لکه لوګر، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د ولایتي شوراګانو په کاندیدانو او ځینو انتخاباتي دفترونو هم حمله شوي، چې تر اوسه د ولایتي شورا یو کاندید او دوه انتخاباتي کارکونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا چې له امنیتي پلوه کاندیدان خپل کمپاینونه څنګه پر مخوړی او عاید کورنۍ او چارو وزارت لکه څنګه چې لازم ده د هغوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اقدام کړی او کنه دغه پښتنو ته به زموږ میلمانه ځواب ووایي. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی احمد سیدی او دغه راز د جمهوری ریاست کاندید بشیر بیژن. سیدی صاحب ستاسو نظر لکه څنګه چې لازمه ده باید د کاندیدانو لپاره امنیت ټینګ وای په افغانستان کې البته په ټولو ولایتونو کې چې هغوی وکولای سي خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ بوزي، تاسو د روانو حالاتو سارونکي یاست، آیا دغه ډول هغه تدابیر شته امنیت ټینګ د هغوی لپاره وکنه؟
هم نه نه، یوازې د کاندیدانو یا د څوک چې ځان کاندید کړي د انتخابات د پاره یا د هغو د څوک چې هغو ته کمپاین کوي د حکومت مسؤلیت نه ده چې د هغو امنیت وساتي. حکومت د ټولو خلکو مسؤلیت لري چې امنیت به وساتي. هر حکومت چې د خلکو امنیت سر ساتلی نسي هغه مشروعیت نه لري. متاسفانه په دې وختو کې یو تعداد کاندیدانو ته حتی یو تعداد دغو څوک چې ورته کمپاین کوي حمله سوی، مشکلات را پیښې سوی چې د تاسف وړ ده، اما تر اوسه هغه نتیجې چې دا خلکو د لپاره لاسته راغلي وي دا نتیجې تر اوسه معلوم نه ده. حکومت مکلفیت لري چې هر پیښې چې په دې مملکت کې کیږي ځواب ووایي. د ډاکټر عبدالله یو سړی چې عبدالستار نومیدل په نجراب کې په شهادت ورسېدل، په شهروستانۍ په هلمند باندې گزار وسو، د مارشال صاحب فهیم په قندوز کې ور باندې حمله وسو او په سلام راکټي باندې حمله وسو، ولی تر اوسه حکومت وایي چې موږ کوشش کوو چې مجرمین ونیسو، اما تر اوسه نه دي نیولی. دا یو د حکومت یو مکلفیت دی، یو وظیفه دی. زه امیدوار یم چې حکومت په خپل وظایف باندې متوجه سي، دا مسؤلیت به ومني چې د کار کفایت یا درایت ونه لري. خلکو ته دا خبره رښتیا ووایي، په اصطلاح یې ومینه سوچ پوڅکنده ووایي چې موږ نسو کولی.
بله، تشکر سیدی صاحب. بیژن صاحب، تاسو په خپله د جمهوری ریاست یو کاندید هم یاست او عملا کمپاین هم کوي، خی ځینو ولایتونو ته تللی یاست او د نورو کاندیدانو د کمپاینونو په اړه هم معلومات ولري، ستاسو نظر هغه کوم عمده ستونزې چې کاندیدانو سره کمپاین په محل مخامخ دی هغه کومې دي؟
دې کې څه شک نه و چې مخکې چې دا پروسه په رسمي توګه پیل شي موږ سره داسې نگرانی او تشویشونه و چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو ده او د دې دپاره کوم داسې خاص تدابیر، عملی تدابیر نشته. یعنی دولتي چارواکې په دې هکله ډېر شعارونه یې ورکول، خو مگر موږ ته معلومه و چې یو استراتیژي بر بنسټ دوی اقدامات نکوي یا نشي کولای. البته کومه ټیکې چې ما اوس وردل د سیدی صاحب په خبرو باندې او عمدتا د سو زاویو څخه باید بررسی شي. یو خو استونزې ده چې په ټول افغانستان کې ده ناامنی، بل ده د کاندیدانو خپل کرکتر یا بیکګراوند دام یو عامل د دې ده چې کله ور حادثه را پیخیږي، او بل خبره بیا هم کاندیدانو ته زما له نظر مربوط ده دا چې کاندیدان د رقابت څخه، یعنی ټول کاندیدان نه وایم، ځینې کاندیدان معلومیږي چې د رقابت د واژې څخه درست یا سمه تعریف نه لري، او بل دا مونږ باید وخایو چې دا تعریف چې د رقابت نشوي د زموږ په ملک کې چې رقابت دشمنی ده دا غلطه ده. رقابت ډیر صمیمانه هم کېدای شي چې سرته ورسیږي.
تشکر بیژن صاحب. ستاسو ډیرې پوښتنې باید د کورنۍ چارو وزارت ځواب کړي. د کورنۍ چارو وزارت څه مده مخکې اعلان وکړ چې ګوندې د هر کاندید لپاره که د جمهوری ریاست کاندید وي هغوی لپاره هم پولیس مازف کړي چې باید ورسره ووسي، او دغه راز د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره هم څو ستنه پولیس ځانګړي کړي چې د غو امنیت ونیسي. دغه راز د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې په هر ولایت کې هم کله چې کاندیدان د کمپاین لپاره زیاته ولسوالیو ته باید په ولایتونو کې د امنیت قومندانۍ ته وایي. غواړم سیدی صاحب له تاسو نه پوښتم، د کورنۍ چارو وزارت دغه پلان ستاسو له نظره څومره ډاډ ورکولی سي کاندیدانو ته؟ آیا په هغه ډول چې لازم ده دغه پلان جوړ سوی ده، او آیا دغه لاس یا پنځلس تنه کاندیدان کولی سي د غوی د کمپاین امنیت ونیسي؟
کاشکي په دې میس کې د کورنۍ چارو ویان د موږ سره اشتراک بکړي. متاسفانه په دې حکومت کې یو پرابلم ده، یو ریاست بیا نه دی سکرتران لري، دی سکرتر بل سکرتر لري، او تر اخره پوری چې تعداد به حساب کې زیات ده. اما زه غواړم چې عینی صحبت بکوم، منصفانه صحبت. د افغانستان خلک له ما آواز به ووري، خپل حساب وکړي. تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت، وزارت دفاع او نور اطمینان ورکړی خلکو چې موږ د انتخاباتو امنیت به اتمی وسات، یعنی حتی دغه امنیتی مسئول د احمد کرزی سره هم چې ناست وو دا وعده یې کړی وو. زه یو رقم تاسو ته وایم، د افغانستان مسلمان خلک زواد کمیسیون انتخابات اعلان کړی چې موږ 9000 محل لرو. حد اقل په هر محل کې دری عسکر ضرورت دی د امنیت لپاره چې دا ضرب کې کیږي او اتیا زرو سروست. دا اعلان کړی چې موږ 10000 انتخاباتي لرو حوزی، په هر حوزه کې حد اقل 10 عسکر ضرورت دی چې ضرب کې 10000 کیږي، 10000 چې تر 10000 جمع کی څومره کیږي؟
یو نیم لک،
یعنی 150000 عسکر کیږي. بیانو دغه کاندیدان چې سلویختی یا یو سلویختی هر نفر ته 40 ورکه 140 کی، آیا دا حکومت، وزارت دفاع، داخله دا توان لري؟ د افغانستان خلق پیږي چې دغه مسولین امنیت دروغ وایي. د افغانستان خلق پیږي چې دا دروغ وایي. دروغ، بل خبر، بل خبر. سخنگوی وزارت دفاع یو ورځ واوریدل چې موږ دری کمربند جوړو. په کمربند اول کې پولیس ده، دوم اردو ده، دریم خارجی قوتونه دي. دا چې حساب کو بیان دلته تقریبا د 1,000,000 عسكر نه بالا ضرورت کیږي. هر څوک پیږي چې شیدی سپین ده چې تور ده. دا یو دروغ خبره ده. دا په مطبوعات کې وای نه عملی ده، نه دا خلق امنیت ساتلی سي، نه به وساتي. بیرې دي نشته افغانستان خلق ملا ورتړي په دې باره کې کار وکړي. د ارګانای امنیتي نه دا توان لري، نه موږ امید لرو. باز تکراروم چې دا یو دروغ خبره ده.
بله ښاغلی بیژن، په یو شمېر ولایتونو کې امنیت یا نشته، او یا هم لکه څنګه چې تاسو په لومړیو کې یا په اوله کې یادونه وکړه، د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره په کې ستونزې شته دغه ځینو ولایتونو کې. تاسو ته څومره ننګونه ده او یا په دغه ډول شرایطو کې به کاندیدان خپل کاري پلانونه خلکو ته ورسول شي؟ ځکه دا خو ډېر ضرور ده چې باید هغوی کاري پلانونه تشریح شي.
په سر کې خو زه باید اوله دا اطمینان خپل خلکو ته ورکړم چې د کاندیدانو په منځ کې زه ما ایس کوم محافظ یا بادیګار د وزارت داخله نه مې نه ده اخیستی ده، او زه کوم خاصه نگرانی او تشویش هم نه لرم. هر ساعت هم خپل خلکو په منځ کې. او بل خبره دادم، اس خو د اول نه د افغانستان امنیتي حالات په خرابیدو روان وو. په دغه اوه کالو کې تجربه خیلی چه په هر ورځ، په هر هفته، په هر میاشت، هر کال که مونگ یو اداری واید یا یو قریه یا یو ولایت للا سور کهو. خو کله چه ده انتخابات و آهنگ جیک شو، ده هر وقت نه اوس مونگ گرو چه یو نوی خبری تا مونگ مخامخیو. اقا داده چه په زین امن ولایتو که دستی حرکتون پیل شو، چه اقا په خامخا هم زما ده پاره، هم نور کاندیدان ده پاره، و هم ده افغانستان خلکو ده پاره ده تشویش ورده، خصوصا په شمال شرقی او شمالی ساحاتو که منتاسو گورو چه په زینی ولایتو که چه علت امنیت تامین و وز به علت هم شروع شویده. نو داسی معلومی گی چه دلتا کم ده پرده ترشا داسی لسونه اشتا چه نغالی ده افغانستان تلتاکنه ده امن په فضا او په دموکراتیک دوله، په ملی دول هسته چه په قانون اساسی که راغلی ده همه سه تدویر شی. نو دا نگرانی مون سرشته و مون گم نپیگو. اعتراضات مو که و په هر استقامت، هم ده امنیت په ارخه، هم ده غلط روشونه چه ده زین کاندیدان و لخوا سر ترسیگه. خو مگم مون په دست یو شرایط قرار لرو چه هیسو کوری نه او هیسو گواکنش نه خیم زموش به مقابل.
بجان سبز غوارم دلتا تاسو نیو بلا پختنو کم، آیا تاسو ده جمهوری اصاد ده کاندید پتو گیا پا تیره یو میاشت که تاسو تروس پوری کم ولایت ده کمپاین لپارت لیلی است؟
نه پا ما په دی چه مبارزه رسمان شروع شویده چرته نیم لال، البته زنی نگدی ولایتونه
او نزدی ولایتونه مثلا ولی نه لار، آیا نغواړی چې ولار سی او که امنیتی ستونزه؟
نه زما د پاره، زما اصلي مشکل اقتصادی مشکل ده چې متاسفانه دا توان ما سره نشته. مګر زه د دې د پاره خاصه نگرانی نه لرم، ځکه چې د افغانستان په مختلف ولایتو کې ځوانان او مسلمان مجاهد او وطن پرست خلک زما کمپاین مواظبت کوي او هغه په خپل د کمپاین مخ ته بیایي.
بله، ډیر شمیر نور کاندیدان هم ندی تللی د کمپاین لپاره، تاسو به هم معلومات لري. ستاسو نظر د ټول اقتصادي ستونزې لري او کله دې تر څنګ امنیتي اندېښنې هم سته؟
امنیتی اندخنی نور سره فکر کوم چې زیاتی دي.
ډیر مننه بجن صاحب. سیدی صاحب، کله چې کاندیدان ونی شي کولای خلکو ته خپل کاری پلانونه تشریح کړي د امنیتی ستونزو لامل، نو آیا په ناامن سیمو کې به خلک هغه کاندیدان وپیژني چې کار فهم پو او وړ کسان وي؟
انتخابات هم یو ضرورت ده. د افغانستان وضع هم زیات متشنج او بحرانی ده، اما د کاندیدان آواز خلکو ته رسول دا هم یو ضرورت ده. هر کاندیدان چې امکانات لري، متاسفانه تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم، تر اوسه یو کاندید خپل ختمش رسما نه دی اعلان کړی چې د خارجي پالیسی څه ده، اقتصادي پالیسی څه ده، امنیتی پالیسی څه ده، څه نظر لري چې دغه وطن چې په او کالو چې بحران خاطر روان دی، د دې بحران نه راکاږي او امنیت خاطر راوړي. اما ضرورت ده چې د کاندیدان آواز خلکو ته ورسیږي داغه نظریات.
نو آیا کاندیدان دا وخت کولای سي ولایتونو ته ولاړ سي؟
یو تعداد کاندیدان تللی چې امکانات لري، یو تعداد کاندیدان نه دي تللی. زه په دې باور یم چې یو تعداد کاندیدان شاید امکانات ونه لري، اما یو تعداد کاندیدان تر اوسه ختمش او سیاست داخلي او خارجي او اقتصادي به هم نه لري.
مثلا کوم کاندیدان امکانات لري؟ څه ډول امکانات لري چې لري دي؟
کرزی سي به امکانات لري، د معاونین امکانات لري، چې تیاری به لري، موټر به لري. ډاکټر صاحب عبدالله هم یو تعداد ولایتو ته بتللی، اشرف غنی بتللی، میرویس محترم میرویس یوسینی بتللی، یو نور تعداد کاندیدان بتللی چې موټری لري او امکانات بلري، اما نور کاندیدان نه دي تللی.
بله، تشکر سیدی صاحب. بیژن صاحب، کله چې د امنیتی ستونزو له امله کاندیدان خلکو تخپل کاری پلانونه و نه رسوي، نو ستاسو نظر په راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون او رای ورکول څنګه وي؟ آیا کاری پلانونه ته په کتو سره به هغوی رای ورکړي که یو ډول سره امنیت په تیارې کې پاتې کیږي او بیا به هم مغزینه مشوره سیری د چاغوت باید رای ورکړي؟
زه دلته یو مختصر تبصره لرم، د یو کاندید په صفت نه، البته د یو ژورنالیست په صفت. زه ډیر متاسف یم چې په دغه اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان د خلکو سرنوشت موضوع تر جریان لاندې ده، مګر ځینې صوتي، ځینې تصویري او ځینې چاپي رسانی ده چې دلته رسالتمندانه ګام نه اوچتي. حالان چه اغوی هم دی وطن پا مقابل رسالت لری، اوس یو کاندید که پا مختلف عوامل بانده چرت نشی تلی، خو دوی کولشی چه دغه غک دغه خبری خلکو تا او رسوی. مگر متاسفانه از چه گورم بس همه غد دالری کاندیدان چه پا دی پروسه که اشتراک لری، میدیا یا مدبات ده اغوی پا خدمت که ده او نور کاندیدان بیچاره ده لاسرسی هم نلری. او بله خبره، زه غوارم چه تاستا و اوریدون که تا داوایم چه یواز ناامنی زمونش تشویش نده، یعنی ده جنگ نزیاد خطرناک او بله پدیده پدی پروسه که داخل شویده ده زین کاندیدان لخوا، اغا ده فساد موضوع ده. زین کاندیدان دلته فساد را منسته کرده، یعنی پا دی مانا چه هر چیرته چیزی کمپاین ده پاره خلکو تا بیا ده پاکتو پا ترمنز پیسی ورکی. زه فکر کنم چه که پا دی شان ده انتخابات سر تا ورسیگی، نو تاسو بیا دی جنگونو تا شکر باسی که ده فساد پا طریقه کم نظام زموش به وطن بانده مسلط شی، بیا اغا وقت زی فکر کنم چه ده افغانستان موجودیت تا هم زی داوست نگرانیم. دام یو بل استون زیده چه ده نامنی سر ده اغا ده، یعنی خطرناک ده. مونگ پا دی مرحله چه دموکراسی دلتا نوی تمثیل کیگی، استاسو فکر رو که چه ده مایوب دموکراسی مونگ راتلون که نسل تا پا میراس ورکو. نو زه فکر کوم چې دلته ملی شخصیتونه، سیاسي ګوندونه، مدني نهادونه، دوی باید زر تر زره دې موضوعات باندې چې دموکراسي دلته فلجی او قتل کوي دې ته باید متوجه شي، او هر څوک کولای شي چې په دې مقطع خپل رسالت ادا کړي. کومګ دا وایي چې زه خو کاندید نه یم، په ما یې سه، نو اغا باید دی تیکه تا متوجه شی چه راتلون که ده اغا ماشومان چه ده راتلون که نسل د راتلونکو رهبران د دې وطن هغه بیا په مصیبتونو اخته کیږي.
تشکر بجن صاحب. سیدی صاحب غوړم بل پښتنه دا وکم چې ځینې کاندیدان دي چې په د نږدې سیمو کې مثلا خه کمپاین کوي، مثلا پروان ته تلای شي، مثلا کاپیسا ته تلای شي، یا هم ځینې نور ولسوالیو ته. ستاسو نظر په ځینو ولسوالیو کې مثلا لس ولایت د افغانستان د اقل لس ولایت ډیر ناامن دي، په دغه ولسوالیو کې یا هم دغه ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې ستاسو نظر څومره ضرور ده چې باید امنیت ټینګ وای ترسو کاندیدان تلی ویام د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو اول ته خپل پلانونه تشریح کړی وای؟
حق ارقام چې لرم هغه معلومات چې د خلکو سره تماس لرم، په مجموعي ولسوالیانو چې دری سو پورته دي، یو سلو دری پنځوس ولسوالی په افغانستان کې یا مطلق ناامن دي یا پنځوس فیصد امنیت پکې نشته. آیا بیان په ولایتونو کې دغه محترم کاندیدان بیل مرکز نه کندهار ته، فرات، هلمند، اروزگان، زابل، غزنی، دغه غزنی ولایت چې کابل ته نږدې ده، د یو ولسوالی کې امنیت نشته، په پکتیکا کې نشته، په پکتیا کې نشته، په خوست کې نشته. خلک په سارندوی پولیس پوزه باندې حمله کوي. زه یو قصه درته وکم. یو سړی چې نوم یې نه اخلم، د کمیسیون انتخابات چې په سترابو کمیشنرانو کې دی مشهور دی، یو ورځ ماته قصه وکړه. وایي رئیس کمیسیون انتخابات د هندستان دلته راغلی و، له موږ نه خواهش وکړه چې زه یو ولایت تاسو انتخاب وکړئ چې زه هغه وګورم به امنیت. یو هفته مو فکر کول چې کوم ولایت، آخر مجبور شو پنجشیر مې ورته معرفت. هغه لاړه پنجشیر ته، هغه سړی له ما آواز به واوري چې منکر وو، بیا نوم یې معلوم که نور په ولایت کې امنیت نه و، یوازې پنجشیر کې دا د پرمل له لارې نه موږ پنجشیر ته ورسول. ویل دا نمونه وګوره، ول هغه سړی چې پنجشیر وکتل خو امنیت و وخندل، ول تاسو بیګې دا انتخابات وروسته چا څه وسو.
سید صاحب وګوره پښتنه هم دلته غواړم تاسو نه وکم، هغه دا چې لکه څنګه چې د جمهوریت ریاست کاندیدان دغسې کمپاین ته ضرورت لري، د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم په همدغه ډول دوی کمپاین ته ضرورت لري. په ولایتونو کې په خاص ډول لکه هلمند، لکه زابل، لکه کندهار، لکه پکتیکا، خوست، لوګر، د چا نام نه دي، نو ستاسو نظر څوک من کوي چې د ولایتي شورا کاندیدان به د کمپاین لپاره لډیر ستونزې سره مخ مخني؟
په یقین هغه بیچارهګان کو اکثریت نه موټر لري، نه ډالر لري، نه چتر بربر لري، امنیت هم بلستند. هغه بیچارهګان خو چې خدای یو چا ورته راي ورکړ کنه کړ نه امکانات نه دی، ونه دا توان لري. هغه داسې کاندیدان دي په بعضی ولایت چې نمونه نه اخلم، خزي دي ځان کاندید کړي، هغه ورځ چې کاندید کړي چې عکس په بازار کې نصب کړي، تر اوسه له کور نه ولوزي، چې ورته اختار ورکړي چې کور نه ودی ولاړ نه وژدم. حتی په نورستان بعضی ولایتو کې طالبان د خلکو کارتون را جمع کړي. بل خبره تاسو واوریدل، پرون واوریدل چې دولت وایي چې په بادکیس کې موږ اوربان کړی کنه د طالبانو سره. هغه معلومات چې زه لرم په نورو ولایتونو کې یو څو ولایتونو به دا کار بکیږي، اما وروسته څه کیږي؟ هغه ورځ چې انتخابات نږدې سو، بیا نو دا کمیسیون اعلانوي چې چون د طالبانو سره اوربان سوې، ضرور نه ده چې پولیس له موږ مسؤولین بزی، فقط دغه صندوق د ورق سره د سپینګر تور کوو چې محل ته وسی بیرته راوړي. بیا نه یو کاندید یا دوه کاندید په ګټه پورته د کیږي، د انتخابات به نور به خراب
شي. مننه سیدی صاحب. بجن صاحب بل پښتنه تاسو نه کوم، هغه دا چې زینه داسې نیو کېم کېږي چې د امنیت ترڅنګ وغټه سونځه کسم تاسو مخ کې اشاره وکړه، دا چې زینه کاندیدان نه کاری پلان لري، نه یو څل لري سره خلکو ته تشریح کوي، فقط اس یوازې زمونه کاندید کړي. هغه د جمهوریت ریاست زینه کاندیدان دي، البته زه ټول ته احترام درم او کده ولایتي شوراګانو کاندیدان دي، په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟
زه په دې ټکي ته ډېر زیات تبصره نشم کولای، ځکه چې زه خپله کاندید یم. مونته په داسې زینې معضلات شته زموږ د کاندیدانو په منځ کې، یعنی تر هغه ځایه پورې چې خلک تبصرې کوي، د زموږ د خلک تبصرې مطلقا اشتباه هم نه ده، او کېدای شي چې په ځینې مواردو کې هغه به رښتیا هم وي.
بله، تشکر بجن صاحب. که چیرې لکه دا اوس چې یا ځینې کاندیدان پلان نه لري چې خلکو ته تشریح کړي، او یا امکانات نه لري چې ولاړ سي ولایتونو ته او کمپاینو کې ځان ته، او یا هم امنیتي اندېښنې ورسره ست دي او دوی هغه مر لازم امنیتي ځواکونه نشته چې دوی امنیت ونیسي، نو که په دغه ډول دغه د کمپاین مدام خلاص سي او بیا انتخابات هم وشي، نو دغه انتخاباتو ته تاسو په امید ډول بیا کوم نظر ګورئ د سیاسي څارونکو په توګه؟
متاسفانه د افغانستان یو تعداد خلک ګروګان دي. په دې معنی ګروګان دي چې وګي تګي دي، بربند دي، شی به نه لري. دا بعضی کاندیدوانه پلو چلو به جوړی، هغه پلو چلو هم زیاتر رشوت، اختلاس، د بیت المال دي،
د تریاک،
د تریاک مواد مخدره دي، یا هرڅه. بیا نو بیچارهګان راځي هلته ډوډۍ خوري، بعضی خو چوشر دي وایي دغه سړی ډوډۍ هم خورولا کوي ورته راي ورکو، داسې دي. اما بعضی مجبوریتونه دی، یعنی گروگان دی. دیده پاره چه سیاست داسه تدوین سوی چه خلق روطه بنه لری پا اقتصادی برباد و اقتصادی برهم و درهم وی مشکلات بوی. اما زه پا افغانستان که دغه حالات چه گورم، دغه امنیت چه گورم، نه پا افغانستان که آزاد دیموکراتیک انتخابات ووسی، هغه انتخابات چې ووسیم مخکې له نقل وایم چې د امنیت په باره کې د تحکیم صلح په باره کې مفادمند و نیسی، بلکې بحران به ایجادیږي.
تشکر سید صاحب. لاند ډول باندې بجن صاحب غواړم یو پوښتنه ته ځواب ووایم تاسو. البته د روسي پوښتنې امنیتي اندېښنې لکه څنګه چې د کمپاین په مده کې تاسو هم ورته یادونه وکړه، او سید صاحب لوی اندېښنه د کاندیدانو لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره په انتخاباتو کې به دا څومره لوی اندېښنه ده تاسو ته او د افغانستان خلکو ته؟ بجن صاحب،
ډېره زیات مونږ ډېره زیات پریشانی لرو. همدا اوس هم د تشریک مسایي د شورا غونډه وو چې اکثرا په هغه غونډه کې تبصره زموږ په همدې موضوع باندې وه، او موږ نگران یو دا چې سیدی صاحب مخکې یاد کا یو لس ورځې کېږي یا دوه لس ورځې کېږي چې موږ کمیسیون مستقل ته ویلی ده چې تاسو د څه دپاره دا د رایدي پانه په خارج کې چاپوئ، په دومره اندېښنه چې موږ لرو په دې وطن کې، نو تاسو څه رقم ځان ته دا حق ورکا چې بغیر د زموږ د نمایندې څخه دا کار په داسې حالت کې کوي چې په افغانستان کې مدرنه تباعتی چاپخانه اشته، او هیچ ضرورت نه و چې دا به هر ته یوسی. نو داسې ډیر نگرانیان مونږ لرو، او زه بیا هم په خپل خلکو باندې باور لرم، او د خلکو څخه غواړم چې د خپل رای څخه چې د هغه عزت هم شمېرل کېږي، د هغه پت هم شمېرل کېږي، د هغه دین هم شمېرل کېږي، د خپل رای څخه حفاظت وکړي.
ډېره مننه کور ودان. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمونږ نننۍ بحث همدومره وو. په دې هیله چې تاسو زمونږ دغه بحث په ښه ډول اوریدلی وي او ارزیابي ستاسو په غاړه، د جمهور ریاست له کاندید ښاغلی بشیر بیژن او د سیاسي چارو